وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته محرک لای کوم. لوبړی خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان وای د دوه په ونده کې د طالبانو استاذ یو ته د غدون بلنه نه دا ورکړي. د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دجایک پرونو ویل سرمنشي انټونی ګوتریش طالبانو ته بلن لیک نه دی استوله. ټاکل شوې ده چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غدون د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې بعد افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استاذي له ملګرو ملتونو سره یو ځای د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له بې وزلو سره د مرستې لپاره پراتلونکو شپږو میاشتو کې 9.7 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر کې ولیکل چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده، نړیواله ټولنه باید له دې هیواد سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و که چیرته مرستې په وخت ونه رسیږي پر 9 میلیون افغانانو به خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9.7 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. شپارس ایتالویان ګرځندویان غور ولایت ته تللي چې عکسونه یې پرون په خواله رسنیو کې خپاره شوي. دا کسان په داسې وخت کې افغانستان ته تللي چې د فاین نېشنل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خطر شته او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. ټاکل شوې ده چې د مې په شپږمه هم د ګرځندویانو یوه ډله کابل، کندهار، هرات او بامیانو ته سفر وکړي. یو شمېر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د داعش احتمالي بریدونو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د اوکراین دفاع وزیر وای د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلانی عملیاتو لپاره د اوکراین چمتواله د بشپړېدو په حال کې دی. ولیسکی ریزنیکوف پرون په کیف کې خبري غونډې ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 10 تنه ووژل. او د ایران په کرمان ولایت کې یو 9.5 کلن ښځه د حجاب پر سر د راپورته شوی جنجال پر مهال ووژل شوه. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتادپور هغه وخت ووژل شو چې د دې د کورنۍ لغړی سره یو ډلې نارینه وشخړه وکړه. د ایران دولتي رسنوی بیا ویلي دي چې دا یو ډلې زشخړه وه. خو راډیو فردا د یو شمیر سرچینو په حواله لیکلي یو شمیر نارینه وو د کلسوم افتادپور لمسیانو ته بیا بیا ویلي وو چې خپل پړونی سم کړي، خو کله چې د نجونو سره پسې ونه ګرځاو نارینه وو دوی ته ښکنځلې وکړي او بیا یې لاس ور واچوه. تمره چې د کلسوم افتادپور د کورنۍ غړي د مې په 9 په محکمه کې عریضه وکړي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی. خلمړی څو راپورونه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي ټام وایس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ستایل چې پر طالبانو یې غږ کړی چې توان خو د زده کړې او کار حق ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه پر ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو وغوښتل شوی چې سمدستي د افغان جون او خو د بنسټیزو حقونو زبون کې تګلارې او کړنې ودرې. د بخښنې نړیوال سازمان د پریکړه لیک له تصویب وروسته یوه اعلامیه کې وویل په همغږي او ګډ کار سره باید د افغان جون او خصوصو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د امنیت شورا له پریکړه لیک ملاتړ وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د خصوصو بحث د افغانستان کورنۍ مسأله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه اړوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وی د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پیاوړي پریکړه لیک له تصویبېدو سره وخندل شول. ښاغلی ویسټ په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل دا خبره هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږي دي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د پنځشنبه په شپه تصویب شو د ملګرو ملتو په ادارو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو او نجونو او ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریس له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د شوزو اونچونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دی او دا لړۍ پاید ودرې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دی چې د امنیت شورا د پریکړه لیک د یوې برخې ملاتړ کوي، خو د شوزو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد ته زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبره هم کړې ده چې طالبان د شوزو حقونو تشمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نشي. تر نوی ډیرو هیوادو د ملګرو ملتو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر سولې، باثبات او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، د کار او زده کړو په برخو کې پر ښځو او نجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوشنبې او سیشنبې په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر شپارس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د ایران د چاپیریال ساتنې ادارې مشر افغانستان ته ځي. علي سلاجاغا د هلمند دوبو په تړاو له طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. ایرانی چارواکي وایي چې طالبانو د افغانستان د مخکنیو واکمنانو برعکس له دوی سره منلې ده چې د هلمند په اوبو کې د ایران حق ته غاړه کېږدي.
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر علي سلاجاغا ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په یو دوه اونیو کې به له یو پلاوي سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حق ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظمي قومي ویلي وو چې سشکل داسې هڅې شوې دي چې هیله لري چې د هلمند اوبه به د ایران په لور خوشې شي. د قومي په وینا د اوبو کوم بند چې په افغانستان کې جوړ شوی دی هغه د امریکا د اشغال په وخت ودان شو چې له امله د اوبو مسیر منحرف شوی دی. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي وای چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو یو ټکی هم دا د اوبو تړون دی چې عمل پرې وشي. د هلمند د اوبو تړون په 1993 کال کې هغه وخت چې محمد موسی شفیق د افغانستان صدر اعظم له ایران سره لاسلیک شو. د دې تړون لمخې دواړو لوریو موافقه کړې ده چې هر کال به له افغانستان ایران ته 800 میلیون کیوبیک متر اوبه داخلي شي. د جرمنی په بن پانتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپوري څېړونکو فصل اختر چې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ډاکټري سند لري وای د دې تړون لسمه ماده په دې دلالت کوي چې په دې تړون کې تغییر ناراضي او نن سبا ممکن نه دی.
د تفاهم د یو منل شوی رسمیت کې منل شوی دولت سره شوی چې ملل متحد کې غړي توپ لرلو او بل دغه ماده د نه ایجابي نه اجازه نه ورکړي چې د تړون کې کم تبدیلی راشي. پلترپ ته طالبان او فیلی حکومت چې هغه نړیوال رسمیت نه لري نو که هر قسم بحث کې شاید په شخصي روابط لپاره وي زما فکر کوم نړیوال حیثیت یا منل کېدل دا غي نشته یو جواز نه لري.
د ایران حکومت بیا ټینګار کوي چې خپل حق وړي. په 2022 کال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خبرداري ورکړ چې د اوبو حق نشي تیرېدلی. تیره اونۍ دوشنبه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د مخکنیو مشرانو خلاف د ایران د اوبو حق منلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای چې په تیرو 3 میاشتو کې د ایران د ولسمشر له لارښوونې سره سم دوی د طالبانو له مشرانو سره د اوبو په تړاو په دوامدار ډول خبرې کړې دي.
او ریدل مو چې د ایران پلاوی کابل ته روان دي چې د هلمند دوبو په سر د طالبانو له چارواکو سره خبري وکړي. خداسې مال چې افغانستان ایران سره د هلمند دوبو په اړه رسمي تړون لري ایران د نور څه بلته ده. د موضوع د وضاحت لپاره احمد شیبر بجرمنی کې دوبو د چارو د تنظیم له متخصص ډاکټر فضل اختر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د شاهي نظام د روسي صدر اعظم موسی شفیق د لاسلیک کړي تړون څلورم ماده حکم کوي چې د اقلیمي تغیراتو پر مهال افغانستان ایران ته کمی اوبه هم ورکول شي. نن سبا خو اقلیم دای هم داسي نو کچرته د افغانستان کمی اوبه ایران ته ځي ایران د څه شي ادا کوي؟
فکر کوم ایرانیان د ایران دولت په فعلی وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غواړي استفاده جویي وکړي. کنه دا وی دغه مطالبات په تیر دولت کې هم خو غوی لپاره شاید نسبتا تخنیکی جوابونه موجود و چې ایرانیان هغه ته غاړه نه کوي خوتله نو چونکه افغانستان غربي منطقې چې دی جنوب غرب منطقې چې دی هغه د وچکالۍ او د اقلیمي تغیراتو تاثیر لاندې دي. افغانستان مکلف دی چې هغه حقابه چې منل شوې ده همدغه تړون کې چې لیکل شوې ده هغه هغه کمښت په حساب سره غوښته کمی اوبه ورکړي. نو ایرانیان حقوقي نگانه فکر نه کوم کته حق ولري چې هغه اندازه اوبه غواړي چې کوم هغه د تړون اصلا برخه نه ده او تړون کلیکل شي ویني. برعکس په تیرو کلونو کې چې ایرانیانو د خپل حق هبې نه زیات یو اخیستی د افغانستان نه فکر کوم پاغه کې به وسره خبري وشي افغانستان شاید بدلا شي په دغه باس کې.
ډاکټر صاحب اختر لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ایران له شرایطو نه استفاده کوي د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازي کازمی قومی وای چې د امریکا د دغه خبره ده د امریکا د اشغال په وخت په افغانستان کې د اوبو بند جوړ شو چې د اوبو مسیر وګرځاوه دا خبره ترڅو بریده مواجده
چونکی په تړون په حقابي باندې ولاله چې هغه په تړون دا وی چې په دې حالت کې چې ته نورمال حالت د اوبو چې هغه نورمال حالت بایو ټکنیکی باسه هغه باندې خبره کړي شي هغه شل مکعب متر په یو ثانیه کې افغانستان مکلف دی او سره دا لیکل شوی چې څلور مکعب متر په یو ثانیه کې د حسنینیت په اساس ورکړي وسغه حسنینیت هغه د دوه مملکتونو د اړیکو پورې دي په ایران کې د مهاجرینو سره افغان مهاجرینو سره وضعیت په سیاسي حالاتو کې افغانستان ځپل او دغه نور آیا دغه حسنینیت موږ دغه تویل شو کنه که چېرته حسنینیت دغه ته نه شو ویلې نو ایرانیان نشیکا ولا یا حق نه لري د شل مکه متر په یو ثانیه کې زیات یو بو اخلي بلکې وسنی حالاتو کې چې ایرانیان کمر خان په میډیا کې نشته هغه اته سوا میلیون مکه متر په کال کې وګواړي چې اصلا هغه حسنینیت او به چې دی هغه څلور مکه متر په یو ثانیه کې هغه هم سره مناسبه کیږي چې تخنیکی ډول افغانستان باید دغه شیانو ته فهم وکړي او دغه ته په دغه باوسونه کې باید تخنیکی خلک ناس وي نه خدای مکه چې د افغانستان د طبي منابعو سودا د داسې مملکت سره وشي چې همیشه د افغانستان لپاره بخنه کې وختلی او زموږ سره همیش مشکلات ایجاد کړي په سرحدونو کې او داخل د وطن کې د مهاجرینو سره.
تو بو د تنظیم په چارو کې متخصص ډاکټر فضل اختر چې له ایران سره د افغانستان د هلمند وبو په سر د راپورته شوی مسایلو په اړه مرکه کوله او په دې اړه وضاحت وړاندې کړي چې ایران د څه شي په لټه کې ده. تخبرونه ورسته مطلب دار چې په نورستان کې مالداران وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشټون لامل هر کال له څارویو تر لاسه کیدونکو تولیدات لمنځه ځي او دوی ته مالی زیان رسیږي. ځای مالداران د طالبانو له حکومت او مرستندوی ادارو د شیدو راټولولو او د پروسس د مرکزونو جوړول غواړي. په دې ولایت کې د کرنی ریاست چارواکي وایي دوی اړوند ادارو سره د ستونزو شریکه کړي او هغوی د اواري شمنه کړي.
نورستانیان وایي چې باندې اتیا سلنه وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوختي او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او ګیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونی تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله:
پسرلي موسم شي، اوړي شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دې ته مارکیټ نوي.
موږ د نورستان تقریبا 80% خلک مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي. هغه نو بس عمل تر سره دوی نشي کولای چې چاته خرج کړي، د سيزونه نه لري، فابریکا نه لري، چلته دوی وسی او خپل د عواید کم دی مال د لاس تروري او غیل تاغي کې نو خرجيږي.
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو د راټولولو او پروسس د مرکزونو نشټون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پوخانیو طریقو په کارولو ماسته کړت پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوی شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتی لمنځزي. نصیر الله جلال راته ویل کچرته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شي نو هم به د څاروي ولرونکو اقتصاد پیوړی شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوي وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات د مغزر انتقال شي او پروسس شي نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده. ان شاء الله چې د حیوانات اکثر برخه ته به د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنه مستغنی شي او هم به د خلکو عاید ولول شي ورسره. بل طرف ته چې وسته ده د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو دغه راتګ به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا به دوی د څاروي ولرونکو یا د ستونزې خپل مشرانو او د مرستندوی دارو مسؤلینو سره شریکی کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګا د کرنې مالداری او ابیاری وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې ترسو موږ وکولې شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر انوالندي ان شاء الله امید دي چې پراتونکو کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولې شو د شیدو د جماوري ملک کلیکشن سنټر چرکی نورستان مرکزی نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي.
په نورستان کې مالداران د خپل څاروي څخه تر لاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د غستون زشتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیرې د خلکو د ناروغیو سبب کیږي.
او ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وی ځکه چې دا موته د پلارو نکنه دا یو دودو دستور پاتې شوی ده. نو د دې په حق لا نیمون پکتیا ول لغلو نه خ کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکی.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلې ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جلکۍ غریبه دې ته نوستئ. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلې پوهیږي چې د ژوند راتلونکي ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دې په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې د ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې جنونو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزې بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپل لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې هم دې الګ سره دې لسلو او زر ستونزو سره چې لري ده وکړي ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجی نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شنې خوري خو یو عادي ډول دی چې اقتصاد ښه وي نو غای په خو شاندار مراسم لمونځ یو چې اقتصاد له کمزورې وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده. خلک په غرونه کې وي د دې په حق لا هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی. په غرونه ورکوي او بعد رد وسیي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند گزاره بیا ډیره سخت دی. نو د دې په هکله نیمون پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاق ورکړي.
حاجی نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی خا کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه و. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نتیرو خلق خپل ژوند ولیدو خپل زندگی ولیدو چې دوی په ناخوښي ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندگی غواړي. اوس ډیر فکر کوي، اول خو د اعلی کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې پاک له معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ سه شریکوي، همداسې د اعلی کورنۍ هم چنن پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي، چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یو جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې والا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایسته والی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کیږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزدي پکې فسقه کیږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کېږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې ولاد زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به چې نه ولا پام کوم چې دا معامله د فسقه نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښه خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا او ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو، ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی. پخوا که خلک نه پیدل اوس خو پوهه ډیره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو موتاد سره کیږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره وړکې به کړکۍ نه والېدلې، جلکۍ به وړکې نه والېدلې. اوس خو د کور ولا تی د جلکۍ کور ولا وړکې خ چې کوي کسې چې دا متوت نه وي یا پډار یا نور نه شي مشي کنه دا شیو نه کوي. د آیس مایس بیا چې کله کوم وړکې پډر څه کوي دا وړکې مثال خبره متوت شو، نو دا په دغه کې واقعیا وشوله. نو اسړای چې و نازیم و بے دزوی پډر څه کول بے د پلوري وتوي چې و بچی ته ته خو موده کړی دی دا خدای دې دې ټوډي رپغنی وخت لا په شوق نیتو د پډر پریګ دا خو ور دي د سړی دومره مجبور شولو چې دا نه شي کې دومره دې ډفا لوړ وو کنه چې د ټیم کې د خدای ته چرتا زتو خرڅو د خدای لوړ لسخرتي وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سو د ته تو زه تاسو ته مو وی چې دا کور کوي تاسو چې نه خیر دی وخت را وخت را هغه خوشی کړل دا ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وړکه مو ته ته نو جلکې زندگی به تبو نشي دا شارای پختوې چې به دغه تلو کو خستل شي دا جلکې په ورځ کې ودی شي ان اوس د سینې شکوره چې تاسو په ډر څه کوي بس جلکې غریب دي ته نو ستې دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانې لري او د پښتو لري د څه نه دي بس دوه سپډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته. هاته کې دا کولې شي مثال خبره چی دو پو پختو پا لیو سات دین تعلق خسته شی دی حکومت پا لیو سات خسته شی دی شار پا لیو سات خسته شی دا پردروشو انو کی جواز لری شتون لری پا پختوی لری پا شریعتی لری پا حکوماتی لری دا ایت مشکل نیشتا اینکه امارتی حکوماتی که مثال خبره جمهوریت حکوماتی هر شیوی دا غیل که تا چوک پی غور نشی که لجی تا تعلق شوی دی خو تعلق نده خسته خو دی خو میده فردر رو تاو اتلا دا غری با خدی پلار پا کور نوست دا سار خو دا سپیناوائی نشی چی دا کینی دا خپل زندگی تا باکی آن خواستی زندگی تا با دی غریبی زندگی بیری تا باشی تا ایت ستون نلری ایت مشکل نلری کم کسان تا پختانه وی ماسا دا کینی دا غیده ماسا سوال جو بکی ایت مشکل نیشتا دا که و ندی تا چوک پی غور پلرگانه تا ویر کواشی نی دی جلکه تا ویر کواشی و نی دا غلق تا پلور مور تا چوک نیشی ویر کواشی چی تایر توز وی خدا تلاکا کرلا کولی سناتی فریخوال پارزه ایت مشکل نیشتا و بل دید متیاته بیت دخو زندگی غار کشوال دا آخری بشر دی علا پی
له رواني ارخ څخه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني دا روحن او روانن جلی سخته ځپي. ارواپوه شمله کټوازی په دې عقله وایي
دا یوه ډېره حساسه موضوع ده او دا د باقي ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده. که دغه د کوژدې اصل ته راشو د دې اصل داسې ده او د دې مطلب داسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه. که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغو کړو او په دې کې هېڅ نوع ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا به بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و هغه خواستونه دی پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بده اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده دا کس دا ستونزه لري په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یم تحملوي او واده ورسره کوي زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو دا د دې انتخاب نه و او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی څومره چې نیاز ده او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده نو دا نشي کولی له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري ضرورتونه چې لري هغه مینه چې باید ورکړي هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي ځکه دا یو تحمل شوې اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي په هماغه وخت کې حل کړي او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې په دې کې هېڅ عیب نشته ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې او په دې کې هېڅ نوه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې په جبر یې تیر کړې په تعامل یې تیر کړې ښه دا ده چې یوه دی واده ورس خراب کی. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند خرابولو لپاره خدا د چې هغه ما یوه ورس دی واده ورس خراب کو او مبارزه وکو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مکوي یا څوک ممنه، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپل د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. یعنی څوره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولای شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او سره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلی ته چې څوره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت یې هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړې ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلې، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي، له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلی ژوند کولای شي او که نه شي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده د اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې والا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوزده پسخه کوم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپېژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي زما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته دی، ولې دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپېژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دی، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي، مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړوي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوردی د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي د کوژده سوي د اوسې فاسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی یغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپل خوخه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشاله باندې قبولېدل د یو بل دا چې دی شرط دی، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لاړخه که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند ملګري وي، هغه که د نجلۍ لپاره وي که د هلک لپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ترنه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباري چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه ګورې او اسلامي نظر نه ګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد هغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نه نوي سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکاري سره د دوه شیانو چې هغه مخه ونیول شي او د دوه کسانو ژوند چې د تبان شي، هغه که د جنۍ ژوند دی او که د الک ژوند دی چې د تبان شي.
که په اخر کې خپلې خبرې د سر سره راټولې کو چې د دې کوزدي دوران چې د دې یو د بل د شناخت او د پیژندلو دوران دی، نو دغه تل کولای شي چې مشکل ولري او جانب یاد ده چې تفاهم نکي په ټول ځوان کې بیلیدل مناسب کار دی هم څه کنه.
بلې، او دا موخه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په اخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپل خور خپل لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامعه ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زمونږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دی هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني. په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې. ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي. په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسيږي. د داونی وړ بولم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. نن په لسم ټولګي کې ژوي یا حیوانات ولولو. په دې برخه کې به په افغانستان کې پیژندل شوی ژوي ولولو، او ښوونکی به دارا ته وایي چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اقلیم په اساس په کومو سیمو کې مدیترانۍ او په کومو سیمو کې استوایی ژوي اوسیږي. د افغانستان جغرافیا د ګڼو اهلي او وحشي ژویو کور دی، او هر جغرافیا د مشخصو ژویو لپاره د استوګنې لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري.
موضوع ژوي د افغانستان د څارویو انځورونو ته وګورئ. بیلابیل څاروي له چاپیریال سره د دوی د توافق له مخې ښکاره کوي. په افغانستان کې بیلابیل څاروي د مدیترانې سیمو او نیمه استوایي سیمو شته دي. له دې امله زموږ هیواد د نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل کېدای شي، چې د ګرځندویانو په راشکون او جلبولو او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. دغه هیواد د یو شمیر لږ پیدا کېدونکو او کمیابو څارویو لکه مرخور غرڅه، مارکوفولو غرڅه، ختن غرڅه، واورین فرانک، سپینو زانو او یو شمیر تیلرونکو ژویو لپاره یو غوره پټنځای او د اوسېدو مناسبه سیمه ده. تاسو په تصویر کې واورین فرانک وینئ چې د افغانستان په پامیر او واخان سیمو کې پیدا کیږي. دا چې زموږ د هیواد د خلکو هم په هوای د طبیعي ځنګلونو او د یو شمیر نو په اړوند لږ دی، نو ځکه په داسې ډول دغه ژوي وژل کیږي چې تر ډیره پورې د دوی ارزښت نه ساتل کیږي. د بیلګې په توګه پخوا یږه د نورستان په ځنګلونو کې ببر د امو تر غاړو، پړانګ د هندوکش په لوړو څوکو او لیوان په زیاتورو غرونو کې پیدا کیږي. لیوان، ګیدړې او سورلنډیان په وچکالۍ کې او اوارو سیمو ته هم راکوزیږي. د سرې ګیدړې چې ځانګړي طبي ارزښت لري د پوست څخه استفاده کیږي، د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کیږي. وحشي پسونه او غرنۍ وزې د واخان په درو او د هغو په شاوخوا کې شته. همدارنګه غرنۍ وزې د افغانستان په غرونو او د شمالي سټیپ په دښتو کې هم شته. سټیپ اقلیم یا ساحه هغه ساحه ده چې نیمه کتلرونکي واښه پکښې کې او د ولو یا سندونو غاړو ته ویل کیږي. د هندوکش د غره لړۍ د نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د څارویو د جلا کولو یوه فوله شمېرل کیږي. له همدې امله د هندوکش په سویل ختیځ کې زیاتره بیزوګانې چې د هند د نیمه استوایي ژویو له ډلې څخه دي لیدل کیږي. د شمال د سټیپ په خاورو کې شیشه کې ژوند کوي چې په جلدي مسایلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او سورلنډیان په هر ځای کې ډیر لیدل کیږي. په دغه هیواد کې 340 ډوله الوتونکي لیدل کیږي چې زیاتره د اوبو او مهاجر الوتونکي دي. دغه الوتونکي د هلمند په هامون، د پوزک په هامون، د غزنی په ولاړ اوبو، د ناور دشته او د هیواد یو شمیر نور سیمو کې خوراک کوي او د هګۍ هم همدغو ځایونو کې اچوي. د بیلګې په توګه د یو راپور له مخې د غزنی په ولاړ اوبو کې له 15 ډولو څخه زیات الوتونکي شته چې په پسرلي او د اوړي په لومړۍ کې هلته اوسیږي او په ژمي کې د سند د سیند د حوزې خواته ځي. تاسو په تصویر کې چیتا وینئ چې په حیوانانو کې تر دې زیات سرعت هیڅ حیوان نه لري. په الوتونکو باندې د نباتاتو او ژویو په پرتله د اقلیم اغیزه لږه تر سترګو کیږي. دا ځکه چې زموږ د هیواد د پراخوالی د ارض البلد له 2 درجو څخه ډیر نه دی. الوتونکي کولی شي د چاپیریال او سیمو د برابر له مخې خپلې ځالې د اوسېدو ځایونه غوره کړي. هغه الوتونکي چې په لوړو ځایونو کې ځالې جوړوي د غزنی د ولاړو اوبو، د هامونونو او جهیلونو له الوتونکو سره توپیر لري. د بیلګې په توګه تپسان، قربات، پکه باشا او کوم په لوړو برخو کې ژوند تیروي او غوښه خوړونکي دي، خو په ډنډونو او هامونونو کې هغه الوتونکي تر سترګو کیږي چې د کال په اوږدو کې د اوسېدو ځای بدلوي.
خوونکي راته وویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیری هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او د خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي جغرافي پیلو. نن د افغانستان د انرژي یا برېښنا د تولید وستره سرچینه در پیژنو. د انرژي د تولید د منبع په هلمند ولایت کې د کجکی د برېښنا بندې خونکي به په نننی درس کې د کجکی برېښنا بند لند تاریخ ترڅنګ په دغه بند کې د تولیدونکو برېښنا ظرفیت هم راته بیان کړي. د درس بشپړه تشریح خونکي کوي.
موضوع د کجکی برېښنا بند. د کجکی د برېښنا بند د هلمند د ولایت د کجکی پولیسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو لوی دستګاه ده چې د کندهار ښار څخه 150 کیلومتره شمال لویدیځ کې واقع ده. په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیول شوې وه چې د برېښنا د تولید ظرفیت یې 1,00,000 کیلوواټه په یو ساعت کې اټکل شوی وو. د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې دغه د اوبو بند چې د کجکی په نامه یادیږي پر همدغه بند باندې د برېښنا توربینونه نصب شول. د برېښنا د لاسته راوړلو توربینونه پر جوړ شول. نو ځکه دغه د برښنا فابریکا چې د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې ده، بیا همدغه د کجکی پر ډم جوړه ده، د کجکی د برښنا فابریکا ورته ویلی شو. د کجکی د برښنا فابریکې د جوړولو کار په 1310 هجري لمریز کال کې پیل او په 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو. د جوړولو چارې د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې ترسره شوې. او یوازې دا نه چې د ظاهر شاه بابا په شپو کې د کجکی برښنا بند جوړ شو، بلکې د افغانستان په ډېرو ولایاتو کې د ابیارۍ او کانالیزیسیون په برخه کې ظاهر شاه بابا نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي دي. د کندهار ولایت د دالی بند او د کندهار ولایت د لوی ولې پروژه هم د علي حضرت ظاهر شاه بابا په شپو کې بشپړ شول، چې تر اوسه پورې خلک ګټه ورڅخه اخلي. نو د علي حضرت ظاهر شاه بابا روح شاد وي، واقعا دا د خلکو دپاره یو غټ خدمت دی. په کجکی کې د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه په یوه ساعت کې 3000 کیلوواټه برښنا تولیدولی شي. دا ځکه چې درې توربینه لري او په درو توربینانو کې هم څنګه چې یو توربین مخکې خراب شوی و، اوس یې په درو توربینانو کې بل توربین خراب دی، نو ځکه د برښنا ظرفیت یې هم ډیر کم دی. په 2022 میلادي کال کې، یعنی په اوسنی وخت کې، د کجکی برښنا فابریکې یو توربین پر جوړېدو دی چې لومړنۍ تجربې ښیي چې کامیاب دی او ګټه اخیستونکو ته به په نږدې وخت کې تسلیم شي. چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار او ګریش سنګین ولسوالۍ، کجکی ولسوالۍ او د موسی کلاه ولسوالیو خلک او عامل ته چې څه ورته صدۍ دي یا هم دولتي ځایونه دي، د همدغو سیمو په دولتي تاسیساتو کې دغه د کجکی برښنا بند برښنا استفاده کیږي. له دې کبله چې ډېر کلونه ورڅخه کار اخیستل شوی دی، توربینونه استحلاک شوي دي. یعنی دغه بند د لسو کلونو دپاره یا د 15 کلونو دپاره جوړ شو، چې 15 کاله استفاده ورڅخه وسي، نو باید ترمیم شي، جوړ شي او پرزې نوي شي. خو د دې څخه تر 15 کاله ډېر استفاده شوې ده، بیا هم زړې پرزې دي، نو ځکه د برښنا ظرفیت هم کم دی. خو په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې په مرسته بیا رغول شوی دی او اوس یې هم د رغولو چارې روان دي. تاسو په تصویر کې د کجکی د برښنا دم یا بند وینئ.
د کجکی د برېښنا بند په برخه کې مو واوریدل چې دغه بند د لوړ کیلو واټ برېښنا د تولید لپاره سکی شوی وو، خو د ځینو ستونزو له امله له پیله د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ دی او په وروستیو کلونو کې د یاد بند ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی.
درسی ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو درسي ساعت ته ښه راغلاست. خون کینن درته د افغانستان اداري تشکیلات بیانوي. په دې درس کې به دا وورو چې افغانستان د ولایتي ویش لمخي په څو ادارو ویشل شوی وو او وروسته بیا د کوم ضرورت لمخي افغانستان په څو باندې ډیرو ولایتونو ویشل شو. یو لدی دلایلو د افغانستان سابول عبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره په وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي.
موضوع اداري تشکیلات. اداري تشکیلات د امان الله خان په دوره کې افغانستان د اداري تشکیلاتو د واحدونو لمخې په 15 ولایتونو او څلورو اعلی حکومتونو ویشل شوی وو. د افغانستان ولایتونه کابل، کندهار، هرات، ترکستان، قطغن او بدخشان، او اعلی حکومتونه له مشرقي سمت، جنوبي سمت، میمنه او فرات څخه عبارت وو. له 1343 لمریز کال څخه مخکې د ځینو ولایتونو ساحه دومره پراخه وه چې د هغو اداره د طبیعي خندونو لمخې لکه غرونه پراخي او سوزونکي دشتي تنګي او صعب العبور درې د ستونزمنه او د هغه وخت د حمل او نقل د وسایلو لمخې زیاتې ستونزې رامنځته کړي وې. داسې تنګې درې وې چې د موټر د تګ او راتګ لپاره مناسب نه وې. همدارنګه یو شمیر تنګي وه چې هغه به ډېر لوړ وه یا به هم داسې حالت کې وه چې هلته به هېڅ هم نقل یا د حیوانانو په واسطه یا د انسانانو په واسطه یا د نور عرضجاتو په واسطه هېڅ نه ترسره کېده. د دولت د کارکوونکو مصروفیت دومره زیات و چې په ډېر مشکل سره د خلکو عریضو او شکایتونو ته غوږ نیول کېده. عرفاني او ټولنیزو موضوعګانو ته کمه پاملرنه کېده. نو په 1343 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون د تطبیق او د ولسواکۍ د تعمیم لپاره د هیواد په اداري تشکیلاتو کې اساسي تغیرات راغلل او افغانستان په نویش اداري واحدونو یا ولایتونو وویشل شو. هر ولایت د والی په واسطه چې له مرکز سره مستقیمه اړیکه لري اداره او کنټرولیږي. د هر ولایت اداري او قضایي چارې په خپل وار د خلکو د آرامۍ او اسانتیاو لپاره په کوچنیو ادارو اداري واحدونو ویشل شوي دي. هر ولایت په ولسوالیو او کلیو ویشل شوي دي. علاقهداري اوس له منځه تللې او په ولسوالیو بدل شوي دي. د هرې ولسوالۍ په راس کې ولسوال دي. د ولسوالیو اداره له ولایت او د هغې اداره له مرکز سره اړیکې لري. د اجرایي قوې نور غړي د وزارتونو لخوا ټاکل کیږي او خپلې دندې په ولایت کې د والی د نظر لاندې او په ولسوالۍ کې د ولسوال د نظر لاندې سرته رسوي. والی د قانوني کارونو د سرته رسولو په برخه کې د محلي ارګانونو ریاست او جمهوري ریاست ته مسؤلیت لري او ځواب ویونکی دی. د هیواد په اداري ویش کې په 1300 هجري شمسي کال کې دو جش ولایتونه، سلور نوی شاری ساحه او 204 نوی ولسوالی او 3500 اصلی او پری کلی شامل و. لدیر نسو 1500 مریز کال څخه وروسته دوی ولسوالی چې یو پنشیر او بل دایکنډي و نوی ولایت ته لوړ شوې. حال دا چې نور داسې ولسوالی سته چې هغه هم باید ولایت ته پورته سي یا د ولایاتو په طبقه بندۍ کې راسي، خو دلته عدالت تر ډېره پورې په دغه ویش کې نه دی ترسره سوی، ځکه چې د هلمند ولایت 5500 کیلومتره مربع مساحت لري. نو دا چې 5500 کیلومتره مربع مساحت لري، غټې ولسوالۍ یې موساکلا، ګریش، دا باید په ولایاتو بدل سي یا په دوی کې یوه یا دواړې، تر څو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې دي د دولتي خدماتو څخه منصرف سي. او دا به هم عدالت نه وي چې موږ 5000 کیلومتره ساحه لرونکي ولسوالۍ په ولایاتو اړوو او 5500 کیلومتره مربع لرونکي ساحې هغه موږ خوشې پرېږدو. په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په 34 ولایتونو او 304 شپته ولسوالیو ویشل شوی دی. کابل د افغانستان مرکز دی او زیات خلک پرې اوسیږي. د کابل په هر کیلومتر مربع کې زیات کم 50 تنه ژوند کوي او په زیات اندازه خلک پرې میشتي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغواګی است. نو په همدې هیله به د لسم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د اوبو دوران یا سایکل ولولي. د یو لسم ټولګي په جغرافي کې د افغانستان یو مهمه کاني زیرمه ولولو او د دو لسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان شمال ختیځي سرحدي سیمې ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.